بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخونکې خدای په سپېڅلي نامه د تېره نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د جمعې ورځ د 1444 لمریز کال د غوی د میاشتې 12مه د 1446 هجري قمري کال د ذوالقعدې د میاشتې 4مه او د 2015 زیږدیز کال د مې د میاشتې 2مه نیټه ده. زه امان الله زماني د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د ولسمشرۍ په لومړیو سلو ورځو کې د ټرمپ جنجالي فعالیت تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د ښوونکي د ورځې په تړاو پروګرام ته غوږ شئ. وروسته بیا ورپسې به هم د ستوري په لمن کې پروګرام واورئ چې یو ادبي پروګرام دی، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې یا تلپاتې خوشبوئی پروګرام تاسو ته خپور شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، د تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ایران او امریکا د خبرو اترو د 3م پړاو نیټې بدلیدل. د نجونو پر مخ د ښوونیزو دروازو د پرانستلو لپاره د حامد کرزي بیا ځلي غوښتنه. په قطر کې د حماس له ځینو جګپوړو غړو سره د عامر خان متقی لیدنه، او لږ وخت سره د غزې د زرګونو ماشومانو د ژوند مخکېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویان د ایران او امریکا د غیر مستقیمو خبرو اترو د راتلونکي پړاو د نیټې بدلون اعلان کړ. چې ټاکل شوی وه د شنبې په ورځ، یعنی د غوی په 13مه د ایټالیا په پلازمینه روم کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی همانا د پنجشنبې په ورځ د عمان د بهرنیو چارو وزیر لخوا د دې مسئلې اعلان ته په اشارې سره روښانه کړه. د خبرو اترو ځنډول د هغه د وړاندیز پر بنسټ و، او د راتلونکي احتمالي نیټې په اړه به معلومات وروسته خپاره شي. بقایی د ایران د اسلامي جمهوریت د دې ارادې په تکرارولو سره چې د ایران د ملت د مشروع او قانوني ګټو د خوندي کولو لپاره به له ډیپلوماسۍ څخه کار واخلي، او هغه بندیزونه او اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي چې د هر ایرانی بشري حقونه او هوساینه په نښه کوي، زیاته کړه. ایرانی پلاوی د خبرو اترو له پیله په خنیت سره د اټومي انرژۍ د سوله ییزې کارونې او غیر قانوني بندیزونو د پای ته رسولو په برخه کې د نړیوالو قوانینو سره سم د ایران د اصولي دریځونو پر بنسټ ځانګړي چوکاټونه رامنځته کړي، او د عادلانه، معقول او دوامداره تفاهم ترلاسه کولو لپاره یې د پایلو پر بنسټ خبرو اترو لپاره خپله جدیت ښودلی دی، او په دې لاره کې به په ځواک او قدرت سره ثابت د ایران او عراق د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر په راتلونکي کې د هیواد ته د 20 میلیارد ډالرو په ارزښت ایراني توکو د صادراتو امکان اعلان کړ. د ایران او عراق د ګډې سوداګرۍ خونې مشر یحیی آل اسحاق د پنجشنبې په ورځ په تهران کې د ایران اکسپو 2025 نندارتون په څنډه کې له ایرنا سره په مرکه کې وویل، تیر کال موږ شاوخوا 2 میلیارد ډالر رسمي صادرات درلودل، او وړاندوینه کېږي چې دا شمېره به په راتلونکو کلونو کې 100 میلیارد ډالرو ته لوړ شي، چې دا د لاسته راوړلو وړ او ممکنه ده. اسحاق زیاته کړه، ایران او عراق ستراتیژیک اړیکې لري چې کولی شي په اقتصادي محوریت سره وده او پراختیا وکړي. د ایران او عراق د ګډې سوداګرۍ خونې مشر د دې په بیان سره چې د ایران ډېری سوداګریزې تبادلې له عراق سره کېږي او له دې هېواد سره په ټولو برخو کې اقتصادي اړیکې لرو زیاته کړه. تخنیکي او انجینري خدمات، د حفظ الصحې او ساختماني تجهیزاتو صادرات او همدارنګه د معلوماتي ټکنالوژۍ ساحه د عراق بازار ته د صادرولو وړتیا لري. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا رئیس ویلي، نن ورځ ایران یو مقتدر هیواد دی او هیڅوک نشي کولی زموږ پر هیواد باندې تیری وکړي، ځکه چې دا خود کفایي او سواک مو له خپلو خلکو څخه ترلاسه کړی دی. سید کمال خرازی د پنجشنبې په ورځ په تهران کې د خلیج فارس د سیمه ییزو نړیوالو تحولاتو په رڼا کې تر سرلیک لاندې یوه غونډه کې زیاته کړه کې ایران پردیو پورې تړلی وای، طبیعتا نه شو کولی په دې ډول خپلواک عمل وکړي، اقدار ترلاسه شوی او نور هم مني چې د ایران اسلامي جمهوریت یو مقتدر هیواد دی او له پوځي پلوه توانېدلی شي له ځان دفاع وکړي او د پردیو پر وړاندې ودرېږي. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا رئیس یادونه وکړه، د پوهانو وسلوالو ځواکونو په همت او د اعلی سرقومندانۍ د تدبیر په برکت وتوانېدو چې د ایران د اقتدار اسباب برابر کړو، هغه اقتدار چې کورنۍ امنیت، ځمکنۍ بشپړتیا او د ایران پر وړاندې د هر ډول تیری مخنیوی کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې له یو شمیر سوداګرو او د پوانتون له استادانو سره لیدلی دی. د حامد کرزی پر ایکس پاڼه د طالبانو پر حکومت غږ شوی چې د نجونو پر مخ دې د ښوونځیو او پوانتونونو دروازې ژر پرانیزي. کرزی د غراز تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ملي تفاهم هم اړین بللی دی. دغه راز د ناستې ګډونوالو هم نجونو ته د زده کړو زمینې پر برابرولو ټینګار کړی. حامد کرزی د اسمال د نجونو پر مخ د ښوونیزو دروازو د پرانستې غوښتنه کوي چې نوموړي تر دې وړاندې هم څو ځله د نجونو د زده کړو د پیلېدو په تړاو غوښتنې کړې، خو غږ ته یې مثبت ځواب نه دی ویل شوی. د افغان نجونو پر مخ د زده کړو دروازې وروسته له هغې بند شوې چې کله جمهوریت سقوط او طالبان پر افغانستان بیا حاکم شول. له غوښتنو سره سم بیا هم په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې داسې مهال تړلې چې تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په نړیوالو چارو کې د قطر د دولت وزیر مریم بنت علي المسند او د لوړو زده کړو وزیر اغلې لؤلو الخاطر سره کتلې دي. په دې کتنه کې بر بشري مرستو د مرستو ښه مدیریت، علمي او کلتوري همکاري او ظرفیت جوړونې خبرې شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی همدارنګه په توګه کې د حماس د اسلامي غورزنګ رهبری شورا له مشر اسماعیل درویش او دغه غورزنګ له ځینو نورو مشرانو سره کتلې دي. د نوموړي وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون پنجشنبه د وی پر ولسمه په ایکس ټولنیزه شبکې کې لیکلي چې متقی په دې کتنه کې په غزه کې د حماس مبارزه او ثبات ستایلی او په غزه کې د سایونیستي رژیم لخوا نسل وژنه او د ډله ییزې لوږې غیر انساني چلند غندلی دی. د خبر پاڼې له مخې متقی زیاته کړې چې افغانان د فلسطیني ورور ولس له مشروع مبارزې ملاتړ او هغوی ته د بریا هیله کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په زمري میاشت کې هم امیر خان متقی د حماس د اسلامي غورزنګ له مخکېني مشر شهید اسماعیل هنیه سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده د څارویو او چرګانو د فارمونو د پراختیا لپاره په ټول افغانستان کې د 1,380,000 جریبه ځمکې د ویشلو طرحه تایید کړې ده. طالبانو وین زبی الله مجاهد دا خبره پرون پنجشنبه د غوی په 11 په خپل ایکس پاڼه اعلان کړه. هغه لیکلي چې د اندازه ځمکه د خصوصي سکتور په غوښتنه د مالدارۍ د ودې او د غراز په افغانستان کې د څارویو او چرګانو د فارمونو د جوړولو لپاره ځانګړې شوې ده. مجاهد د دې طرحې په اړه نور جزئیات نه دي وړاندې کړي. د ناصر روغتون د ماشومانو د څانګې رئیس احمد الفرا ټینګار کړی چې روغتیایي وضعیت یوې ناوړې کچې ته رسېدلی چې د بېسارې خوراکي او روغتیایي نظام د سقوط په سیوري کې د زرګونو ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. الفرا ویلی غزل خطرناک روغتیایي بحران سره مخ ته او د ماشومان ترمنځ د سختې خوارځواکۍ پیښې په وروستیو اونیو کې زیاتې شوې دي. د ناصر روغتون د ماشومانو د څانګې رئیس زیاته کړې روغتیایي راپورونه ښیي چې د جګړې له پیل راهیسې د لوږې او خوارځواکۍ له امله له 250 څخه زیات ماشومان مړه شوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو راپورونه وایي په غزه کې 2,400,000 کسان د لوږې له ګواښ سره مخ دي او دا د بشري وضعیت له چټک خرابېدو سره مل دی. او وروستۍ خبر هم دا چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والټس له خپلې دندې لیرې شو او ډونالډ ټرمپ هغه د امریکا لپاره د ملګرو ملتونو سفیر په توګه نومولی دی. دغه خبر ټرمپ د تروس سوشل په نوم خپل ټولنیز پلیټفارم کې اعلان کړی. همداراز د والټس مرستیال الیکس وانګ هم له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. د ولسمشر ټرمپ وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو به د لنډمهال لپاره د ملي امنیت د سلاکار دنده پر غاړه واخلي. د خبرونو
سیاسی تبصرہ.
دوستانو تاسو را بولو د نورزی د سیاسی تبصرہ برخې ته چې موضوع یې د ولسمشرۍ په لومړۍ سلو ورځو کې د ډونالډ ټرمپ جنجالي فعالیت. سپینې ماڼۍ ته د ډونالډ ټرمپ له رسېدو سل ورځې تیر شوې. د ایپسوس نظر پوښتنې انسټیټیوټ د یوې نظر پوښتنې په خپرولو سره اعلان کړی چې د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړیو سلو ورځو د فعالیت په اړه د امریکایانو رضایت د تیرو اویا کلونو د ولسمشرانو په پرتله تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلی دی. د ایپسوس نظر پوښتنې په بېلابېلو موضوعاتو له انفلاسیون او کډوالۍ نیولې تر مالیاتو او د قانون تر حاکمیت پورې وښودل چې د ټرمپ له فعالیت څخه ناراضه امریکایانو شمیر په ټولو دغو موضوعاتو کې د راضي کسانو په پرتله زیات دی. حتی د کډوالۍ په موضوع کې چې د ټرمپ د پیاوړتیا ټکی ګڼل کېږي، یوازې 45% خلکو د هغه د فعالیت ملاتړ کړی، په داسې حال کې چې 46% یې مخالفت کړی دی. د ایپسوس لخوا یوې بلې نوې نظر پوښتنې هم ښودلې چې د امریکا اکثریت خلک د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې چې د بهرنیو هیوادونو د تصرف له دې هیواده بهر ته د بندیانو لیږدولو او د دریمې دورې ولسمشرۍ لپاره بیرته واک ته د رسیدو په اړه دي ټوکې نه ګڼي او په کلکه ورسره مخالفت کوي. د دې نظر پوښتنې موندنې د ټرمپ د نیتونو په اړه د ګوندي اختلاف ژوروالی ښیي. داسې چې ډیموکراټان د جمهوري غوښتونکو په پرتله د ټرمپ څرګندونې په جدي توګه یو واقعي ګواښ ګڼي. د سی این این نوې نظر پوښتنه هم ښیي چې یوازې 2% امریکایان د ټرمپ د ولسمشرۍ فعالیت په کلکه تاییدوي، چې دا تر ټولو ټیټه کچه ده، په داسې حال کې چې شاوخوا 2 برابره یعنې 45% د هغه له فعالیت څخه په کلکه ناراضه دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلو دریځونو او فعالیتونو څخه په کلکه دفاع کړې ده. ټرمپ د خپل دولت د سل ورځنۍ نمانځنې په مناسبت سهشنبې په ورځ میشیګان ته ولاړ او هلته یې وینا وکړه. هغه په دې وینا کې حاضرونو ته وویل چې هغه تازه پیل کړی دی او امریکا د سمې لارې په لور روانه ده، او هغه همدارنګه ادعا وکړه په سلو ورځو کې موږ په واشنگټن کې د سلو کلونو په اندازه ژور بدلونونه راوستل. رویټرز خبر اژانس د ټرمپ د سلمې ورځې د نمانځنې په مناسبت دغه وینا ته انعکاس ورکړ او لیکلی دي ولسمشر ټرمپ د سهشنبې په ورځ په یوه غونډه کې هغه څه وستایل چې هغه لوی اقتصادي بریاوې بلي او له ډیموکراټانو یې سخته نیوکه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې شمیرې ښیي چې د تجارت او کډوالو په تړاو د هغه د توندو سیاستونو په اړه د امریکایانو شکمن نظر مخ په زیاتېدو دی. که څه هم ټرمپ کولی شي د خپلې نوې دورې د لومړیو سلو ورځو لپاره په کورني سیاست کې یو شمېر بریاوې وښیي، خو په بهرني سیاست کې یې چندانې لاسته راوړنې نه دي درلودلې. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو ته خره غلاست وایو. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته پرله پسې نشریږي، چې تاسو به دا چې نن د معلم یا د ښوونکي ورځ ده، نو په همدې تړاو به تاسو ځانګړی پروګرام واورئ. البته د معلم ورځ په ایران کې نن د معلم یا د ښوونکي ورځ ده، ورپسې به هم تاسو د استاد سخن یا ستوري په لمن کې چې یو ادبي پروګرام دی نوې برخه واورئ، او په پای کې به هم د اتر ماندګار یا د تلپاتې خوشبوئی او تلپاتې وږمې پروګرام واورئ، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سره څخه مننه وکړئ چې ادرس یې دی www.parstoday.ir/pays، چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان، فلسطین، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شي. تر دې چې زموږ سره همیشه ملګرتیا کوئ، ډیره زیاته مننه کوو. تاسو ته ښه وختونه، ښه شیبې غواړو. زموږ له سایټ او نورو سوشل میډیا پروګرامونو څخه هم لیدنه وکړئ. بس تاسو ته ښه وختونه، ښه شیبې غواړو. الله مو مل شه.
دا استاد مطهری
د شهادت کلیزه. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د غوایی د میاشتې دولسمه نیټه د یو ستر اوخیار او تکړه معلم د شهادت کلیزه ده. استاد شهید مرتضی مطهری چې شهادت د معلم د ستاینې او قدرونې سبب شوی دی، موږ هم په دې مناسبت یو خاص پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام ز فاطمی لخبل محترم همکار
حامد سیماب
سره تاسو ته وړاندې کوو.
دوستانو، د شهید مرتضی مطهری شهادت د معلم د ستاینې او قدرونې وړ سبب شوی دی. یو داسې معلم چې انسان جوړونکی او مستقبل سمونکی دی، او د هغه عزت او احترام د علم او پوهې عزت او احترام دی. د معلم او ښوونکي ستاینه او قدرونه د یو داسې باغوان قدرونه ده چې هر سهار لمینی ډکه د ګلو ګیډۍ کلاسته راوړي، او په خپلو مهربانو ګوتو سره د زړونو په څانګو باندې له امیده ډک سبا ته پیوند ورکوي. لکه د اسلام د قدرمن پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي، په ځمکه باندې عالمان لکه په اسمان کې د ستورو په شان دي، چې د وچې او سمندر په تیارو کې د هغو په وسیله سره سمې لارې ته رسیدای شي، او چې کله ډوب شي اکثر لار موندونکي لار ورکوي. د معلم یا ښوونکي ورځ نمانځو، او په دې مناسبه د معلم یا ښوونکي د مقام او د شهید مرتضی مطهری د افکارو په اړه له تاسو سره غږیږو.
علم د انسان د ارزښت د وچدېدو او د هغه د عقلي ودې سبب دی، او معلم د علم او پوهې د زده کړې او یادولو وسیله ده. نو ځکه د شاګردانو او د ټولنې د ټولو کسانو په غاړه حق لري. هغه الهی امانتونه لکه کړتیاو او تباهیو څخه ساتي او کوشش کوي چې په خپلو تعلیماتو او د هغوی په تربیت سره د هغوی د ودې او کمال زمینه برابره کړي. د خدای متعال ګران رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، بېل شکه خدای او فرشتې او د مځکې اوسیدونکي، حتی یو میژې چې په سیوري کې وي او یو کب چې په سمندر کې وي، په شو معلمانو درود او سلام وایي. هغه حضرت له شاګردانو غواړي چې د خپلو معلمانو لویې بیان کړي او د هغوی د حقوقو خیال وساتي. د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم درې ځله وفرمایل، خدایا زما په جانشینانو رحمت وکړي. پوښتنه ترې وشوه، ستاسو جانشینان څوک دي؟ وی فرمایل، هغه کسان چې زما حدیث او سنت خلکو ته رسوي، بیا هغه زما امت ته ورزده کوي.
دوستانو، د یو معلم او خوونکی تر ټولو اساسي او لمړی نخه د انسان جوړونې لپاره هڅه ده. قران مجید د اسلام پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم چې د بشریت د تاریخ تر ټولو لوی معلم دی، داسې معرفي کوي، مؤمنانو سره مینه کوي او د هغوی د هدایت او لارښوونې لپاره هرسناک دی. د انسانانو له هدایت کولو او لارښوولو سره عشق او مینه د معلم او خون کې لپاره یو غوره کمال دی، او هیڅ یو معلم او خون کې لدغه سوز او عشق پرته نشي کامیابیدلی. په حقیقت کې دغه روحیه د تعلیم او تربیت لپاره د معلم او خون کې متحرکونکې ده. د استاد عشق او سوز د دې سبب کیږي چې د زده کړې چاپیریال یو لا زوګ او خوشاله نه ډک چاپیریال شي. په دغه چاپیریال کې معلم او شاګرد په امید سره مستقبل ته نظر کوي او د لا خو او روښانه ورځو لپاره هڅه کوي. استاذي یعنی هنرمندتوب، یعنی له هنر سره د یو معلم آشناواله. معلمتوب یوازې د معلوماتو په لرلو پورې محدود نه دی، بلکې له معلوماتو او مهارت سربیره هر استاد په کار دی د معلمې له هنر سره آشنا وي. هوښیاري، تفکر، نوښت راوړنه د یو معلم له خصوصیاتو څخه دي چې له ورځینو ورځنیو علومو سره څنګ په څنګ روان وي. کامیاب معلم او استاد هغه کس دی چې له علمي اطلاعاتو او پرمختګونو څخه خبر وي او له هغوی څخه د خپلو شاګردانو د تعلیم او تربیت لپاره استفاده کوي.
شاګردان او زده کوونکي د معلم د روحي او مانوي نفوذ په خاطر له هغه څخه زیات اثرات قبلوي چې کله کله د یو ملت برخلیک بدلوي. زیاتره کامیاب انسانان خپله کامیابي د خپلو معلمانو احساس بولي، او ځینې داسې کسان هم شته چې د خپل ژوند ماتې او مایوسۍ د معلمانو د بد سلوک په وجه دي. استاد شهید مرتضی مطهری له هغو معلمانو څخه یو معلم دی چې د خپل معلم الحاج آقا میرزا علي شیرازي د تاثیر په اړه وایي، هغه یو لوی سړی و. زه یې د لومړي ځل لپاره له نهج البلاغه سره آشنا کړم او هغه د شتون د درکولو تل د خپل یوه ګرانبیه ذخیره بولم چې د دې ته تیار نه یم چې هغه په بل یو څیز بدل کړم، او داسې شپه او ورځ نشته چې د هغه یاد او خاطره مې د سترګو په وړاندې نه مجسمه کیږي او هغه یاد نه کړم او نوم یې وانخلم.
دوستانو، اسلامی انقلاب د هغو ریخه لرونکو فکری او کلتوري هلو ځلو پامتداره او احسان مند دی چې د اوږدو کلونو په پړاو کې د نامتو او لوړو مسلمانو متفکرانو لخوا رامنځته شوی دی او استاد شهید مطهری د هغه وخت یو تر ټولو مهم فکری او کلتوري شخصیت ته چې د لا اسلامي افکارو څخه په ژورې پیژندګلوي سره د موجوده نسل د زیاتره ضرورتونو جواب ویونکې دی. د استاد شهید مطهری خصوصیات د نوو افکارو، اخلاقو، نظریاتو او له اسلام څخه د سمې پیژندګلوي لرل وو. استاد شهید مطهری د ټولنې د تعلیم یافته په تیر بیا د کلتوري پرګنې په بیدارولو کې اغیزمن کردار درلوده او له ځان یې ګرانبیا آثار په یادګار پرېښودلی دي چې له اسلامي انقلاب ته پاس تر کلونو کلونو پورې د راتلونکو نسلونو فکری ضرورتونه پوره کړي دي. ځکه چې استاد مطهری به د اسلام پاک دین د ټولنې او ځوان نسل د ورځنیو ضرورتونو په اساس تفسیراوه او د دغه ویخون کې دین ارزښتونه داسې راژوندي کړل چې د لویدیځي روشن فکری یا فکری تهاجر د هر ډول شک او شوبې نفوس ته لاره بند کړه.
استاد شهید مطهری د 1298 هجری لمریز کال یا د 1919 میلادي کال د سلواغې د میاشتې په 14 نیټه د ایران د مشهد مقدس ښار په 15 کیلومترۍ پرته فریمان سیمه کې په یوې اصلي روحاني او عالمانه کورنۍ کې سترګې وغړولې. د ماشومتوب له دوران وروسته کورنۍ مکتب ته لاړ او ابتدایي درسونه یې یاد کړل. په 12 کلنۍ کې د مشهد علمیه حوزې ته لاړ او د اسلامي علومو په زده کړې لاس پورې کړ. په 1418 هجري لمریز یا 1928 میلادي کال کې له دینی عالمانو سره د رضا خان د ستمې مقابلې او د نږدې دوستانو او خپلوانو د منې کولو باوجود د خپلو زده کړو د تکمیل لپاره د قوم مقدس ښار علمیه حوزې ته لاړ. په قوم کې د خپل 15 کلن اقامت په دوران کې په فقه او اصولو کې له آیت الله وزما بروجردي څخه د ملا صدرا په فلسفه، عرفان، اخلاقو او اصولو کې 12 کاله له امام خمیني څخه او په فلسفه او د ابو علي شفا په الهیاتو او نورو درسونو کې له علامه سید محمد حسین طباطبایي څخه علمي فیض حاصل کړ. په 1110 هجری لمریز یا 1925 میلادي کال کې په داسې حال کې چې د علمیه حوزې له مشهور مدرسینو او د مستقبل له امیدونو څخه ګڼل کېده تهران ته مهاجرت وکړ. هغه په تهران کې په مربی نومې مدرسه کې په تدریس او تحقیق کتابونو لیکلو او ویناګانو لاس پورې کړ. په 1955 میلادي کال کې د محصلینو د اسلامي انجمن د تفسیر لومړنی غونډه د استاد شهید مرتضی مطهری لخوا جوړه شوه.
خوږو دوستانو، شهید استاد مطهری د امام خمینی د جلاوطنۍ په دوران کې د دینی عالمانو د منظمولو له اصلي ارکانو څخه وو. هغه د اسلامي انقلاب د چپان د سین کې د خلکو د لارښوونې او رهبرۍ لپاره لکه د یو کلک غره په شان د هر ډول انحراف مخې ته لاره وتړله او د اسلامي ټولنې د چارو په چلولو کې د اسلام په توانمنیو باندې په پوره اعتقاد سره د اسلامي انقلاب د نظریاتو په تشریح کولو یې لاس پورې کړ او د ټولو لپاره یې د هغو بېلا بېل اړخونه بیان کړل. استاد شهید مرتضی مطهری په داسې حالاتو کې چې له هرې خوا د غیر اسلامي او ګډوډو نظامونو د دودیدا نغمې اورېدل کېدې، له حضرت امام خمینی څخه په پیروي سره یې د اسلامي انقلاب له ایډیالونو څخه په دفاع ته مخه کړه. د متفکر شهید استاد مرتضی مطهری افکار او نظریات تل د یو بیدار اسلام پیژندونکي، یو زمانہ پیژندونکي عالم، د یو درد لرونکي آشنا دانشور او د یو توانمن فلسفر په توګه ورسره د پوهانو او تفکر لرونکو ځوانانو مینه درلوده او اوس هم ورسره مینه لري. استاد شهید مرتهری یو داسې شخصیت و چې د زمانه شبهاتو ته جواب ویلو او له فکری او عقیدتي انحرافاتو سره مقابلې ته د همت ملا تړلې وه. تر دې چې د عظیمو علمي مجاهداتو په وړاندې یې د خپلو ایډیالونو په لاره کې ځان قربان کړ. حضرت امام خمینی د دغه ستر استاد شهادت په مناسبت وفرمایل، زه له یو ډېر ګران بچی څخه بې برخې شوم او د هغه په ویر اخته شوم. هغه یو داسې شخصیت و زما د ټول عمر حاصل یا نتیجه ګڼل کېده. په ګران اسلام کې د دغه قدرمن فرزند او تلپاتې عالم په شهادت سره یو رخنه او نقصان رامنځته شو چې هیڅ شی ځای نشي ډکولی.
په اسلامي ټولنې باندې د شهید متاری د افکارو او آثارو ژور تاثیر ته په پام سره د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله خامنئی متحری یو فیاضه او خوټېدونکې چې نه بولي چې د ټولنې د فکری غوړېدنې او پرمختګ لپاره په کار دي د هغه په افکارو او آثارو فکری کار وشي او د شهید متحری نظریاتو او تفکراتو له کار سره مینه لرونکي او د تحقیق خاوندان انسانان په مختلفو ابوابو کې دغه افکار کار او نظریات استخراج کی. دوی فرمایي البته د هغه بزرګوار آثار د هغه د یاد په شان ژوند دي. د شهید متحری کتابونه مړه کېدونکي او ختمېدونکي نه دي. څوک دې دا خیال ونه کړي چې موږ له انقلاب نه وروسته تر اوسه چې د شهید متحری کوم کتابونه چې چاپ او خپر شوي دي تکراري دي. په حق خبره کولو او د حکمت د کلام په ویلو کې تکرار نشته. اوس هم زموږ ټولنه، ځوان نسل او کلتوري او علمي ټولنه په هغو مطالبو او مضامینو پوهېدو ته ضرورت لري چې هغه بزرګوار له خپلې خولې او قلم څخه جاري کړل او د اسلامي امت په اختیار کې ورکړل.
دوستانو، د استاد شهید مرتضی مطهری د ځانګړنو په باب د مطلب وخت هم دومره و. له تاسو هم اجازه غواړو.
مجاهد شهید مطهر، مرتضی را چو آیین مطهر، ای شهید ره حکمت و علم، خون تو حافظ دین و دفتر، در ازای تو ای بحر تقوا، دیده در خون دل شد شنا.
ستوري پلمن کې
تهران ریډیو خبرونه عزتمن اوردونکو زمون پر زوین او نیکی هیلی و منای و ګوردونکو ز صادق حسین ل خپل همکاري
فاطمی سره
دستاسو په خدمت کې یم چې ستوري په لامن کې پروګرام درته وړاندې کړم. دغه پروګرام د پارسی ژبې د مشهور شاعر سادی شیرازی د ژوند په تاڼاو دی. هیله کوم چې تر پایه پورې رسره د منګرتیا فرصت هم ولرئ.
زدمن آریدون کو سعدی شیرازی نه یوازې یو ستر شاعر بلکې یو ټولنیز مصلح او د اخلاقو یو ښوونکی دی. هغه په ساده او روانې ژبې تر ټولو مهم اخلاقي مسایل بیانوي او د یو نیکمرغه ژوند د درلودلو لپاره عملي تګلارې وړاندې کوي. که وغواړو د سادی په آثارو کې تر ټولو مهم وړاندې شوي اخلاقي لارښوونې بیان کړو، کولی شو نیکی کول، له اړمنو سره مرسته، تواضع او فروتنی، رښتیا او صداقت، او له حرص او طمع څخه لیرې والي ته اشاره وکړو. سادی په ګلستان کې زیات حکایتونه لري چې د اړمنو او یتیمانو د لاسنیوي پر اهمیت باندې ټینګار کوي. هغه باور دی چې بخښنه او سخاوت نه یوازې دا چې په مال کې به د برکت سبب کیږي، بلکې داخلي رضایت او آرامښت هم له ځان سره لري. هغه نه یوازې په مستقیم ډول دا موضوع بیانوي، بلکې په خپلو ډیرو حکایتونو او شعرونو کې هم په غیر مستقیم ډول دغه اهمیت بیانوي. سادی باور لري چې انسانان د یو واحد بدن د غړیو په توګه د یو بل په وړاندې مسؤول دي او باید د یو بل په غم او خوښۍ کې شریک وي. هغه په ګلستان کې وایي: بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوا را نماند قرار. ده مشهور بیتون پخکولا سره د دې ټکی بیانون کیدی چې د هر انسان درد او رنز پر ټول ټولنې باندې اغیزه کوي او نشو کولای د هغه په تړاو بی تفاوت پاتې شو. سعدی نیکی کول نه یوازې یو اخلاقی دنده بلکې یو ټولنیزه اړتیا ګڼي.
ډیرو قدرمند اردوونکو، د ایران ستر شاعر شهزادی د ګلستان کتاب په حکایتونو کې د نیکی کوونکو ساخی خلکو ډیرې بلګې انځور کړي دي. هغه د ښایي چې خلک څه ډول نورو ته په مرستې سره نه یوازې د دوی ستونزې حل کوي بلکې په خپل ژوند کې هم د خیر او برکت سبب کیږي. بل ورته شهزادی پر هغو کسانو چې د ضرورتمندو پر وړاندې بې تفاوته دي په کلکه نیوکه کوي. هغه باوري دی چې دا کسان په حقیقت کې له خپل ځان سره ظلم کوي، ځکه د نیکی کولو فرصت له لاسه ورکولو سره له حقیقي خوند او نیکمرغۍ څخه بې برخې کیږي. تواضع او خاکسرۍ هغه نورې ځانګړنې دي چې شهزادی په خپلو اثارو کې ورته اشاره کوي. شهزادی په خپل ګلستان کتاب کې د تواضع او خاکسرۍ په تړاو ډیر حکایتونه راوړي دي او په دې حکایتونو کې ښایي چې څه ډول متواضع خلک په خپلو ښو چلندونو او نرمو خبرو سره کولی شي زړونه تسخیر کړي او سترې بریاوې هم ترلاسه کړي. په مقابل کې مغروره او ځان غوښتونکي خلک بیا د خپل غرور او ځان غوښتنې له کبله تل په انزوا او یوازیتوب کې دي او خپلو هدفونو ته په رسېدا کې پاتې راځي. دوستانو، پوهیږي چې تواضع او خاکساري د انسان د دلدوري او د ستر روح نښه ده. خاکساري کس په ښه ډول پوهیږي چې هیڅکله بشپړه نه دی او تل زده کړو او ودې ته اړتیا لري، او له همدې کبله هغه تل نیوکې او د خپلو غلطیانو اصلاح کولو ته تیار دی. شهزادی په خپلو اثارو سره موږ ته یادونه کوي چې تواضع او خاکساري واقعي نیکمرغۍ او سعادت ته د رسېدا یوازینۍ لاره ده. مونږ باید ټول کوشش وکړو چې دا نیک صفات په ځان کې پیدا کړو او په خپل حقسره چلند سره د نورو درناوی هم وکړو.
سادی په خپلو اثارو کې د اخلاقو یوې بلې ځانګړنې یعنی صداقت ته هم اشاره کړې ده. هغه په ګلستان او بوستان کتابونو کې په زلونو د رښتیا او صداقت موضوع ته اشاره کړې ده او د دروغو او دوه مخیتوب زیانونه یې انځور کړي دي. هغه باوري دی چې رښتیا د هر ډول اعتماد او د سالمو ټولنیزو اړیکو اساس او بنسټ دی، او په مقابل کې دروغ د باور ختمولو او د کینې او دښمنۍ رامنځته کولو لامل کیږي. صداقت د سادی له انده د رښتیا ویلو او د چل او فریب نه درلودلو په معنا دی. هغه په دې باوري دی چې خلک باید په خپلو خبرو او کړنو کې صادق وي، ځکه چې صداقت په انساني اړیکو کې د باور پر رامنځته کولو کې مرسته کوي. کله چې خلک په خپلو اړیکو کې صداقت عملي کوي، متقابل باور رامنځته کیږي، او دا کار د انساني اړیکو د پیاوړي کولو او ساتنې سبب کیږي. له صداقت پرته اړیکې ورو ورو کمزورې کیږي او ټولنه هم مایوسه او ګډوډه کیږي. سادی موږ ته یادونه کوي چې دروغ او دوکه نه یوازې انسان ته زیان رسوي، بلکې د ټولنې لپاره هم منفي پایلې درلودلی شي. هغه خلک چې دروغ وایي د ځان لپاره له زیان رسولو سربیره په نورو کې کرکه او ناامني رامنځته کوي. له همدې امله هغه تل پر صداقت ټینګار کوي، او دا اصل د یوه با عزته ژوند د یوې اړینې ځانګړتیا په توګه معرفي کوي. هغه همدارنګه په خپلو اثارو کې د خلکو پر داخلي آرامښت باندې د صداقت او رښتیا اغیزې ته هم اشاره کوي. سعدي شیرازي په دې باوري دی چې هغه کسان چې په خپل ژوند کې دغه فضیلتونو ته غاړه کیږدي، له داخلي شخړو او منفي احساساتو څخه لیرې کیږي. کله چې انسانان صادق وي، دوی له ځان او نورو سره په آرامښت کې ژوند کوي او د ځان په اړه ښه احساس کوي. دا ښه احساس په پای کې د دوی د ژوند کیفیت او له نورو سره اړیکو ته هم لیږدول کیږي. مناسبه ده د دې ټکي یادونه وکړو چې سعدي په حقیقي لیدلوري سره صداقت او رښتیا د مهمو فضیلتونو په توګه یادوي چې کولی شي انفرادي او ټولنیز ژوند کې بدلون راولي. هغه نه یوازې دا ځانګړتیاوې د اخلاقي اصولو په توګه ګڼي، بلکې هغه د انسانانو په ورځنیو کړنو او چلند کې هم پلي کوي. د سعدي له نظره د ژوند په ټولو اړخونو کې صادقانه او رښتینی انتخاب د نیکمرغۍ او آرامښت په لور یوه لاره ده.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران حکیم او ادیب شیخ سعدي شیرازي همداراز قناعت او د حرص او تمې څخه ډډه کولو ته پاملرنه کړې ده، او په خپلو اثارو کې ورته اشاره هم کړې ده، او په ژور او حکیمانه لیدلوري سره په هنري ډول د حرص منفي پایلې په ښکلي او خوږو کیسو، حکایتونو او شعرونو کې بیان کړي دي. د شیخ سعدي له نظره حرص او تمه نه یوازې د یو پار شخصیت ته زیان رسوي، بلکې کولی شي ټولنیزې اړیکې هم کمزورې کړي او ټولنه د ګډوډۍ په لور بوزي. هغه دا دوه ځانګړتیاوې د آرامښت او نیکمرغۍ په لاره کې د خنډونو په توګه معرفي کړي دي. لکه څرنګه چې پوهیږه، حرص چې د شتمنۍ د راټولولو لپاره د زیات غوښتنې په معنا دی، د شیخ سعدي په وینا یوه اخلاقي ناروغي ده چې یو شخص د ژوند له رښتینې خوښیو څخه لرې کوي. هغه په دې باور دی هغه خال چې د حرص په جام دام یعنی لومه کې راګیر کیږي، هیڅکله رضایت او داخلي آرامښت نه ترلاسه کوي، ځکه چې دوی تل د ډیرو لاسته راوړنو په لټه کې وي او هیڅکله له هغه څه څخه راضي نه وي چې دوی لري. دا دوامداره نارضایتي نه یوازې شخص ته زیان رسوي، بلکې کولی شي له نورو سره د دوی اړیکې هم اغیزمنې کړي. د ایران ستر شاعر شیخ سعدي په خپلو لیکنو کې دا په ګوته کوي چې حرص او تمه نه یوازې فرد ته زیان رسوي، بلکې کولی شي ټولنه د ګډوډۍ په لور بوزي. هغه ټولنې چې حرص او تمه پکې غالبه وي، نه یوازې له اقتصادي پلوه له نابرابرۍ سره مخ وي، بلکې په ټولنیز ډول هم له بېباورۍ او ناامنۍ سره مخامخ کیږي. له همدې کبله هغه تل پر دې ټکي باندې ټینګار کوي چې انسانان باید له حرص او تمې څخه ډډه وکړي او پر ځای د هغه څه قناعت او رضایت ته مخه کړي چې دوی لري. دا ایرانی ادیب او شعر په خپلو اثارو کې قناعت او رضایت له حرص سره د مبارزې د لارو په توګه معرفي کوي. شیخ سعدي په دې باور دی هغه خال چې قناعت کوي نه یوازې له داخلي آرامښت څخه برخمن کیږي، بلکې کولی شي له نورو سره سمې اړیکې هم رامنځته کړي. قناعت له انسان سره مرسته کوي چې د حرص او تمې له جال څخه ځان خلاص کړي او پر ځای د ژوند رښتینی ارزښتونو ته پاملرنه وکړي. د شیخ سعدي دا لیدلوری د انسان د روح او د هغه د اخلاقي اړتیاو په اړه د شیخ سعدي ژوره پوهه منعکس کوي. په پای کې باید ووایو چې شیخ سعدي اخلاقي لارښوونې تل زموږ د ژوند لپاره ارزښتناکه لارښوونه کیدلی شي. هغه د انساني ژوند او چلند او اړیکو ته ژوره حکیمانه کتنه کړې ده، او د اخلاقیاتو فضیلتونو پر اهمیت یې باندې ټینګار هم کړی دی. د شیخ سعدي له اثارو څخه کولی شو داسې درسونه زده کړو چې نه یوازې په تیرو وختونو کې، بلکې په نننۍ دنیا کې هم عملي او الهام بخښونکي واوسي.
عزتمنو اوریدونکو، د دغه نننۍ پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
تلپات خوشبویی تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خې چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسي تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلک ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلک بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. څلرم دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاشئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاشئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.